سلامونه، ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو فريده سيال د شفيق هر د تخنيکي چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د خبرالانو مرکز د لغمان ولایت په مرکز کې د کون غک د خصوصي راډیو په ترل کېدو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د راډیو له دوه لسیزو راهیسې په محترالم کې فعالیت کوه. دغه خبری مرکز د یکشنبې په ورځ د سرطان په لسمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ریاست د کون غک راډیو په دې دا سره تړلې ده چې دا راډیو د دولت ملکیت دی. په خبر پاڼه کې د دې رسنۍ د کارکوونکو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان د رسنیو له تړل کېدو وروسته بېروزګاره شوي او یا هم په سختو کارونو بوخت شوي دي. په تېرو دریو کلونو کې یو شمېر خبریالان د استولو په پروګرام کې اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته منتقل کړای شوي دي، خو دغو خبریالانو رسنۍ و کارکوونکي زیاتره په پاکستان، ایران او ترکیه کې په سخت حالت کې ژوند تېروي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان د روان وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې د نړۍ په نورو برخو کې د شخړو له امله له افغانستانه د نړیوالې ټولنې پام اوښتی دی. ښاغلی میرزیایف د شنبې په ورځ د جولای پر شپږمه په شوشاک کې د توکمو هیوادونو د همکاریو د شورا په غونډه کې د وینا پر مهال افغانستان سره د مرستو د لا زیاتې همغږۍ غوښتنه وکړه. د ده په وینا د افغانستان وضعیت د نړیوالې ټولنې له پامه غورځول شوی دی. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان له خلکو سره د مرستو پر دوام ټینګار وکړ او وویل چې د افغانستان د مالي زیرمو د کنګل حالت پای ته رسیدا به هلته وضعیت ښه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ریاست وایي چې په متحده عرب اماراتو کې د الکترونیکي تذکرو د ویش مرکز پرانیستی دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې لیکلي چې دغه مرکز په ابوظبي کې میشتو افغانانو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره په کار پیل کړی دی. د دې خبر پاڼې پر بنسټ دغه مرکز د شنبې په ورځ پرانیستل شو او په دې مراسمو کې یو شمېر طالب چارواکو هم حضور درلود. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ادارې د سږني کال پیلامیک ویلی چې په 2000 په بخنې سره په 1402 کال کې په افغانستان کې 3,143,000 کسانو ته الکترونیکی تذکری ویشلې دي. په اسرائیلو کې نن یکشنبه لسګونو زرو کسانو مظاهره پیل کړې دي. دوی پر حکومت غږ کوي چې د حماس له سخت دریځ ډلې سره چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د روسي سازمان په توګه پیژندل کېږي وربند وکړي څو د رغماله د خلاصون لپاره زمینه برابره شي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې په تل ابیب کې مظاهره چانو د اوس وقفه وکړي شعارونه ورکول. د دې غونډې په څنډه کې د مظاهره کوونکو پولیس ترمنځ نښته شوې او یو شمېر مظاهره چیان نیول شوی هم دي. د مظاهره تنظیمونکي وایي د لاریون موخه پر حکومت د خبرو اترو د پای ته رسولو لپاره فشار اچول وو. او حماس ډلې د سرتیرو او نارینهو په ګډونه د اسرایلي برمتشو د خوشي کولو د پایل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز ومنه. ویل شوي چې یرغمل به د هغې موافقې چې په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره ده تر لومړي پړاو 14 ورځې وروسته خوشي شي. د حماس یو مشر چې نه غوښتلې نوم یې واخیستل شي د شنبې په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې ده. حماس ډله له خپلې هغې غوښتنې شاته شوې چې لومړی له اسرایل غوښتي وو د موافقې تر لاسلیک مخکې د دایمي اوربند ژمنه وکړي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې سره دا مطالب اورېدلای شئ. د قطعی د نمرنی خبرتیا سیستم وای چې په افغانستان کې روسي سیلابونو خلک سخت ځپلي، خو له دې سربېره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ وړاندې به د دغې کارګارو ستونزې ده چې ولې په افغانستان کې دوی ته کار نه پیدا کیږي، په دې اړه درته بشپړ راپورونه ولرو. میدان وردګو ته به هم وشو. اول ته یو تاریخي کلا چې لکلونو هلته لا هم ودانه پاتې ده، په دې اړه جزئیات درکو. خدای کله له څه جوړه شوې؟
خټه په اوبو کې ایږدي چې کچیرې دا خټه خامې نو بیا دا خټه پخوي، او کچیرې هماغه ټول مان نیمن وزن پوره نو بیا به دا خټه پورته کېدله.
په دې اړه به نور جزئیات هم وروسته درکړو. د دې تر څنګ په برېټانیا کې چې انتخابات ترسره شوي دي، یو نوی صدر اعظم ورته ټاکل شوی دی. د کډوالو په اړه باندې څه ډول پالیسیانه لري په دې اړه به تفصیلي راپور لرو. نور مطالعه مشتمنتیا لپاره
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د قطع د نننۍ خبرتیا سیستم شبکې له دې خبرې سره چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله تر روانې ډسمبر میاشتې پورې د قطع خطر شته. یو شمېر سیلاب ځپلي وای په سیمو کې له سیلابونو د شاوخوا دوه میاشتو په تېرېدو له هم بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د قطع د نننۍ خبرتیا شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي چې وروستیو سیلابونو د وچکالۍ اوږدمهاله اغېزې او کمزوري اقتصادي شرایطو خواړه او اوایدو ته د کورنیو لاسرسی له خنډ سره مخ کړی. تفصیل سنکه کړنورو.
د قحطې د لومړني خبرتیا سیستم شبکه چې د قحطې د وړاندوینې یو نړیواله شبکه ده، په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله تر روانې سپتمبر میاشتې پورې د قحطې د خطر په اړه اندېښنه ښودلې. د متحده ایالاتونو په نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ اړوند د شبکې د شنبې په ورځ په خپل راپور کې اټکل کړی چې د دې قحطې اغېز ښایي په ځینو سیمو کې د سږني کال له اکتوبر څخه نیولې د 2015 زیږدیز کال تر جنوري میاشتې پورې دوام وکړي. په یاد راپور کې راغلي چې وروستي سیلابونه د وچکالۍ اوږدمهاله اغېزې او کمزوري اقتصادي شرایطو خوړو او عوایدو ته د کورنیو لاسرسی له خنډ سره مخ کوي. راپور زیاتوي چې د 2024 کال د مې په لومړیو کې سیلابونو شمالي، شمال ختیځ او لویدیځ ولایتونه سخت اغېزمن کړل او په زرګونو هغه کورنیو ته یې پراخ زیانونه واړول چې معمولا د خوړو او عوایدو لپاره په کرنې او مالدارۍ تکیه وه او اوس دوی بیړنیو بشري خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د دې شبکې د سیمه ییزو معلوماتو له مخې بغلان ولایت په ځانګړې توګه د سیلابونو له امله زیانمن شوی، چیرې چې یوازې 2000 جریبه کرنیزه ځمکه د سیلابونو له امله اغېزمنه شوې. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي چې د کورنۍ اقتصاد یې یوازې کرنې او مالداري پورې تړلی و، خو سیلابونو یې هر څه له منځه یوړل او اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بغلان ولایت په مرکزي بغلان کې او کروندګر نورالله او د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ او کروندګر معزله ازادي راډیو ته وویل
زموږ کرنیزه ځمکه وه، موږ په حمل کې للمي غنم کرلي وه. د حاصلاتو وخت و چې سیلاب راغی او ټول یې یوړل، خراب یې کړل.
موږ خلکو غنم وربشې، نخود او داسې نور شیان کرلي وو، خو له منځه ولاړل. نه یوازې ځمکه بلکې زموږ کور، حویلي، خواړه، کالي او ټول له منځه تللي وو.
د سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې په سیمو کې له سیلابونو شاوخوا دوه میاشتې تېرې شوې، خو تر اوسه هم بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا یونیسیر تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان له سختو سیلابونو وروسته له بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو سازمان د معلوماتو له مخې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله تر ټولو زیات زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې ورسره د مقابلې توان هم نه لري. د یادونې ده چې افغانستان تر سیلابونو مخکې پرله پسې وچکالیو او نورو طبیعي پیښو هم سخت اغېزمن کړی چې هم خلکو ته پکې ډېر زیان رسېدلی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د قطع د نمرنۍ خبرتیا سیستم شبکې له دې خبرې سره چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله تر روانې میاشتې پورې د قطع خطر شته. جوخت یو شمېر سیلاب ځپلي وویل چې په سیمو کې د سیلابونو له ډېر وخت تېرېدو وروسته هم دوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو له دې سربیره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ یو شمېر کسبګر او کارګران چې ورځنۍ مزدوري کوي د کار له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي کله کله آن په اونۍ کې هم کارو نشي پیدا کولی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دوی کارګرو د اندېښنو په اړه باندې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. ورځو تفصیل له فیروز عزیزي نه اورو.
د کابل ښار د سرچوک له ګڼه ګوڼې ډکه سیمه په ډېر شمېر سره کارګران چې اکثره یې ځوانان دي دلته د ورځنۍ مزدورۍ لپاره راټولیږي چې ماښام څو نغدي پیسې ترلاسه او خپلو کورنیو ته خواړه او ډوډۍ یوسي. خلک هم د اړتیا وړ کسبګرو او کارګرانو پسې هم دلته راځي. د کار غوښتونکو شمېر زیات، خو شکایتونه موجود دي چې کار کم دی. د کابل ښار اوسیدونکي 50 کلن محمد امان ازادي راډیو ته وویل
د دې د نور چوک ته ځو کله کاری او کله نی یو رسکاری او پنځه ورځې وزګاری تاسو په دې درې سو دوه نیم سو دا وېچې نه کیږي دی باندې څه گزاره کیږي دا غوړ کېږي نه وړ کېږي چې نه کیږي یو چا برې پیسې نه وځي تا د اولاد نه مینه نه وروسته وروسته
د کابل ښار بل اوسیدونکی محمد نبی هم ورته شکایت او خبرې لري. نوموړی وایي له همدې عمله اوس د یو چا ټکسي موټر په مزدورۍ چلوي.
وختي مې چوک کې مزدوري کوله اوس بس چوک نه خلاصوي مې موټر په ټکسي وانه چلوم. هغه منډیواله کله کاری کله نه موټر وارس کوي دریږي په ټیله باندې د خپل کور هغه روان کړی ده. کله پیدا کېده کله نه پیدا کېده کېدله هغه خو یو مریض ته ما که دوا کېدله. اوس دا پردی موټر چلوم چې دوه سوه ګټم سل هغه اخلي پنځوس سل ماته پاتې کېږي.
دا یوازې کابل نه دی بلکې ځینو نورو ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اتبیس کلان رباني وایي دای هم له هڅو سره سره پوره اونۍ کار نسی موندلی.
مور او پلار دواړه دایمي هر وخت مریضان ټول عمر نه سابندۍ مریضتیا لري دواړه. زه تکه څه کور مو کور یم او خویندې مري او یو مکشه رور ده. مزدوري کله یې کله نه دغلته د اړیکو سره په سر مې لرګي ماته او پنځه روپۍ منډ ماته کله یې کله نه بس نشو کولای شي. مونږ هر وخت ځان ته د مور او پلار ډاکټر لویسو مونږ دغه مشکل سره مخ یو ډېر زیات.
همدا تېرونۍ ازادي راډیو له کندهار ولایت هم د ورته ستونزې په اړه راپور درلود. هڅه مو وکړه د دغو خلکو د اندېښنو او په ټول افغانستان کې د وزګارو خلکو د وضعیت او د دوی د ستونزو ته د رسیدنې په اړه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي وپوښتو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست عبدالمنان عمری په مشرۍ یو پلاوی د روسیې سن پیټرسبورګ په ویستمه ناسته کې روسیې ته د افغان کارګرو د قانوني لیږد په اړه طرحه وړاندې کړې وه، خو د دې طرحې د جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او اقتصادي ستونزې ډېرې سوي او ډیری افغان ځوانان هم د کار په لټه په ګواښونو او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته غیر قانوني سفرونه کوي. تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې یا FEWS نت شنبه د جولای په شپږمه په خپل یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 2021 کال راهیسې اقتصادي فعالیتونه محدود، د خراب اقتصادي وضعیت له امله د کورنیو اړتیاوې زیاتې او په ښاري او کلیوالو سیمو کې د بېوزلو کورنیو عایداتي سرچینې او تنخواګانې کمې سوي دي. دغې شبکې ویلي د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې له هغه مهاله چې له ایران او پاکستانه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل سوي، له محدود فرصتونو سره سره د کارموندنې لپاره د خلکو ترمنځ سیالۍ زیاتې او د پیسو عمومي راکړه ورکړه هم کمه سوې چې د خلکو پر اقتصاد خورا اغیز کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په پام کې دا چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر پاکستان تلل شو د افغانو کډوالو د ستونزو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. په پاکستان کې اوس مهال د 3 میلیونه په شاوخوا کې افغان کډوال تیر دي. ورزو تفصیل احمد تکن لاورو.
پداسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر بیا پیل شوی، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي نن پاکستان ته ځي څو له پاکستانی چارواکو او افغان کډوالو سره په دې اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی د ښاغلي ګرانډي د لیدنو کتنو په اړه بیګا ازادۍ رادیو ته وویل
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د 3 ورځو په دورې به پاکستان ته راځي او دوی به دلته کې په پاکستان کې د حکومتي چارواکو سره ملاقات کوي او دلته کې به دوی د افغان کډوالو سره هم لیدل کتل کوي او دوی به د حکومت سره د حکومت چارواکو سره د افغانانو چې کومې ستونزې دي په پاکستان کې کوم مشکلات دي هغه باندې به دلته خبره کوي.
لدې مخکې پاکستانی چارواکو د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي و چې ګراندې بلومړی د خیبر پښتونخوا ایالت مرکز پېښور ته چې ډیری افغان کډوال پکې میشتي ولاړ شي او وروسته پلازمینه اسلام آباد ته. په پاکستان کې د ډیری افغان کډوالو کره شمېر نه دی معلوم، خو د یون ایچ سی آر د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ټولو افغان کډوالو شمېر له 3 میلیونه اوړي، چې له دې ډلې څه کم 1.5 میلیون د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري او 1.3 میلیون نور ثبت نه دي. خو په عین حال کې د پاکستان حکومت وایي چې د اتولکو په شاوخوا کې نور افغانان د افغانستان د طبیعت په نوم کارتونه لري چې پاکستان د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام په غوښتنه ورکړي وو. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل شوې و روانه ده. پرون بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړ چې د روانې چنګاښ میاشتې د 10 او 15 نیټې ترمنځ له پاکستان او ایران څخه د ننګرهار د تورخم، د کندهار د سپین بولدک او همدارس د نیمروز د وریخمو او د هرات د اسلام کلا بندرونو له لارې نږدې 2000 افغان کډوال افغانستان ته اړول شوی دی. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسله د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ځینو لانجو سبب هم شوې ده. پر افغانستان واکمن د طالبانو حکومت چې د لویدیځو هیوادونو له بندیزونو سره مخامخ دی وایي په لوی شمیر د افغان کډوالو د ایستلو لپاره اوس چمتو نه دی. خو پاکستانی چارواکي تور لګوي چې د پاکستان په نامنیو کې د افغان کډوالو لاس دی او باید ټول وایستل شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د تیرې اونۍ په پایل کې د افغانستان په اړه په دوحه کې جوړې شوې غونډې ته وویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 1 لک افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي. ډیری د افغانان نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته تللي دي. ښاغلی دورانی پر هغو هیوادونو چې د دې افغانانو د منلو ژمنې کړې دي غږ وکړ چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس ورزو یو نړیواله موضوع راخلو. د برېټانیا نوی صدر اعظم رواندا ته د زرګونو کډوالو د استولو پریکړه واخیسته. دا پریکړه د مخکنی صدر اعظم ریشی سوناک حکومت کړې وه. کیر میر سټامر د خپل واک او د خپل واک ورزی د کابینې د نمړې غونډې په تسره کولو پایل کړ چې د برېټانیې د مالی نمړنې خزینه وزیر او همدارنګه نور وزیران شامل وو. ورزو تفصیل اسمت سروان اورو.
د برېټانیا نوی صدر اعظم د شنبه په ورځ د خپل دندې په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې د رواندا افریقایي هیواد ته د مهاجرو د استولو لپاره د پخواني حکومت جنجالي پلان به لغوه شي او د نوی حکومت اصلي تمرکز به پر اقتصادي وده وي. د برېټانیا د کارګر ګوند مشر کیر سټارمر د جمعې په ورځ د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې په پریکنده بریا سره په دغه هیواد کې د محافظه کارانو 14 کلنه واکمني پای ته ورسوله. هغه د شنبې په ورځ وویل چې بدلون ته لیواله دی او د ګوند ماموریت دی چې بل ډول سیاست وکوي. د برېټانیا نوی صدر اعظم وروسته په یو خبری کانفرنس کې اعلان وکړ چې رواندا ته د پناه غوښتونکو د استولو په وسیله د برېټانیا جنوبي سواحلو ته د کډوالو د کوچنیو بیړیو د راتګ د مخنیوي لپاره به د محافظه کارانو پلان ته دوام ورنکړي. ښاغلی سټارمر د لندن په لسم داونینګ واټ کې په خپل دفتر کې خبری اعلان ته وویل د رواندا پلان تر پیل کېدو مخکې ناکام او مړ شو. د نغواړي هغو چلونو ته دوام ورکړي چې مخنیوي کې نوی په بریتانیا کې د غیر قانوني پناه غوښتونکو په شمیر کې د زیاتوالي له کبله د هیواد محافظه کار ګوند تر فشار لاندې دی چې ستونزې ته د حل لار ومومي. افریقایي هیواد رواندا ته د دغو مهاجرو د استولو په اړه د محافظه کارانو نظر هم نه دی توانیدلی چې ستونزه حل کړي. په داسې حال کې چې د بشري حقونو ډلو د ریشی سوناک حکومت دا اقدام د بشري حقونو سرغړونه بللې او د کډوالو د ایستلو ملاتړي شکایت کوي چې رواندا ته یو الوتنه هم نه ده استول شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د اداري وکیلانو ویلي دي چې د ختیځ افریقا په رواندا کې کډوال هغو هیوادونو ته د جبري اخراج له احتمال سره مخامخ دي چې ژوندې په خطر کې دی. په 2023 میلادي کال کې له 9000 څخه ډیر پناه غوښتونکي په وړو کښتیو کې بریتانیا ته رسیدلي چې په 2022 کې د نږدې 6400 بې ساري شمیر یا ریکارډ شمیر څخه کم دي. سشکال تر 10000 زیات پناه غوښتونکي بریتانیا ته رسیدلي دي. د دغو کډوالو په منځ کې ګڼ شمیر افغانان هم شامل دي. بریتانیا هر کال د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو د پروسس لپاره له 3 میلیارد پاوند څخه زیات لګښت کوي او په هوټلونو او نورو ځایونو کې د دغو کسانو د استوګنې لګښت د ورځې 8 میلیونه پاوند دی. د بریتانیا نوی صدر اعظم سټارمر د شنبې په ورځ د خپل هیواد پر اقتصادي ودې او له ناټو سره په دوامدار ملاتړ ټینګار وکاو او د خپل دندې په لومړۍ ورځ د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په ګډون د نړۍ له مشرانو سره خبرې وکړې. سټارمر به راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې د ناټو په سرمشیزه کې د ګډون لپاره له صدر اعظم کېدو وروسته لومړنی بهرنی سفر وکوي.
را پرونه مرکه او اوریدونکی
په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا د کلا شاوخوا 250 کلا تاریخي مخینه لري. زه اوسیدونکو وای حکومت د ورته د تاریخي بدی په نوم ورکړي. دوی وای د دې کلا لیدو ته هر ورځ په زیات شمیر سیلانیان ورسي. تفصیل لسیمه په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په مینځ کې پر یوه لویه غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوې او ښه نقاشي پکښې کې سوې ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا 10 جریبه ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده.
او د دې کلا خاوره دا د اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او که چیرې هماغه ټول مان نیمن وزن یې پوره و نو بیا به وایي دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا 4 هسکه او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوې. بیا هم محمد نبی
تاریخي کلا یا ابیدات تاریخي ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري. کته دی او برج نه کېدای شوی چې ټوله کلا یا دننه کور او مالداری او ژوند او زراعت تاخی.
د نر خلصوالي اوسیدونکو وای د دې کلا په اړه ډيري خبرې سته او دغه شان دی ورڅخه ډيري خاطرې هم لري. خو ولې دې کلا ته د زرغون بابا کلا وای؟ د نر خلصوالي یو ځای قومي مخور میرزا محمد یې پاړه وای
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا دا چې تقریبا 2500 کاله مخکې دلته راغلی و د موږ د اندړو نیکه و نو دا کلا یې په هغه وخت کې آباده کړې ده او جوړه کړې ده. دې کلا سره یې دلته مکمله امکانات و چې جومات یې هم ده او زرنده یې هم وه او دا یو مالدار سړی و.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډیره تاریخي مخینه لري او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به یې ثابت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمې چې د هغو قدامت له 100 کاله یو نیم 100 کاله تر 1000 کلو یا زیات تر 800 پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دغې سیمې ثبتول ساتل له دې چې خلیدنه او څارنه کول په وار وار سره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسؤلیت او دا به انشاءالله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږ اویا تاریخي ابدې له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمیرې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په نورستان کې لاتیګو د لوښو جوړولو کسب له منځه تللی دی. پخوا په دغه ولایت کې د غلو دانو، غوړیو، شاتو، نورو شیانو د ساتلو او اخلي پخلي لپاره لاتیګو چې لوښي ورنه جوړ شوي وو د هغې لپاره کار اخیستل کېده، خو اوس دغه فرهنګ له منځه تللی دی. دا چې ولې ورزو له دغې ولایته جزئیات په دې راپور کې اورو.
په نورستان کې په خوا له تیګو د خوراک څخه کاخلی پخلی او د خوراکي توکو د ساتنې لپاره لوخ یو کندوان جوړیدل او بازار هم ګرمو. یو شمیر نورستانیان وایي له دغو پخوانیو توکو اوس هم کار اخیستل کېږي، خو د پلاستیکي، سلوري، اوسپنیزو او نورو لوښو په جوړیدو او زیاتېدو سره اوس دا لوښي څوک نه جوړوي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل په کور کې اوس هم د اخلي پخلی او د خوراکي توکو ساتلو تیګلن لوښي شته او دوی ترې استفاده کوي.
قانون جوړ کړی دی، اوس هم شته. هر کورونه کې سوده چې د ماسته جوړې دا خلک په دیګونه کې جوړي، او موږ ماسته دغه د ډامبول په پښتو په لفظ کې ویل کېږي، په او شودې پیمانه کولو، د غوړي د پیمانه کولو، د اندازې په دغه باندې اوس هم هغه اسبابونه لرو. تقریبا لس کال، پنځلس کال، شل کلونو پورې نه غوړي خرابېږي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت له تیګو د جوړو شویو لوښو او کندوانو د جوړښت، قیمت او نور ځانګړتیا او پاړوای
لس منه غړونه نیولې تر یو خروار پورې، یعنی اتیا منه غړو پورې دي ساتل کېږي. بیا د پاسه د رټه چیږې دي او هغې کاسېړ ورکوي. قیمت هم هغه په یو غوا دوه غوا باندې او انتقالې ګرانو.
د ښاغلي وحدت په خبره چې د غلوخي له میلاد وړاندې په حجري دوره کې له شوکانې جوړېدل او په نورستان کې له تیګو جوړ داسې کندوان او نور وسایل شته چې عمر یې شاوخوا څلورو زرو کلونو ته رسیږي. د یادونې ده چې شوکانې اوس په ډېر اندازه پاکستان ته صادرېږي او مخکې نورو هیوادونو ته هم صادر شوی دی. د سیمې یو بل اوسیدونکي اشوق الله ازادي راډیو ته وویل له شوکانو د زینتي شیانو، خوراک څخاک او نورو لوښو په جوړولو کې ګټه اخیستل کېږي چې معدنونه یې د پارون په شاوخوا کې شتون لري.
دونه کارونه مخکې دی نه په هغه وخت کې دی ټول خپل اوزار د دې لوښو نه جوړول. د کفر زمانه کې لکه په هغه وخت کې چې دی دغه وخت خبره.
دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې د دغو تاریخي شیانو ساتنې لپاره په نورستان کې موزیم جوړ کړي څو د ویجاړېدو او ورکېدو له ګواښ وژغورل شي. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست له مسؤلینو د خلکو د دې غوښتنې ځواب واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. ځایي اوسیدونکي وایي که تاریخي اثارو ته موزیم جوړ شي نو کورني او بهرني سیلانیان به د نورستان د طبیعي ښکلاګانو د لیدلو تر څنګ د دوی لرغوني اثار هم وګوري او له دې لارې به حکومت او ولس زیاته ګټه ترلاسه کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. پاسلا سلام. ما دغه پیغام ورسوي تر دغه لوټ پړو چارواکو پورې چې دغه تاریخ وروره دا وسته سر پسخان دی. وای پمزوک کې باندې مارکیټونه او کچاکبري او کارخانې ټولې له جوړور د نړیوالو پسترګو کې خاوري ورچی الچې پلان وکړي چې خرڅ پروشه باندې بیرته لاکړه لپاره بازار کې ورور خرڅې جوړانې وکیږي. کارخانې دې روین دې پودر دې تشه جوړور د ګرد کار کیږي. دا ولیدان په نړۍ پسخان دوی ورور د ورسره صفاکی و.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله اوس هلمند ډیر پرمختګ کړی دی او اوبه ورغلی دي. ډیر مې خوشحالي ورور، هلمند وخت ډیر سم دی.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند څخه خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نشته. کورنۍ کې یو مشر هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یوه لار نه نیوه کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول ځي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلی د ورځې راوړي، بل څو راوړي، بس دغه ژوند دی. دا رقم یې د ژوند روان کړی، دا ژوند دی، دا خوراک ده. نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نشته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مې کې درته و مورس پروګرام لرو، خطر غې وړاندې ورزو د دې سات لنډ خبرونه ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز د لغمان ولایت په مرکز کې د کاول غږ د خصوصي راډیو د تړل کېدو په اړه باندې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. دې راډیو له دوو لسیزو راهیسې په مهترالم کې فعالیت کوي. د خبری مرکز د یکشنبې په ورځ په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ریاست د کاول غږ راډیو په دې د سر تړل شوی د راډیو د دولت ملکیت دی. په خبر پاڼه کې د دې رسنۍ د کارکوونکو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایی د افغانستان د روان وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې د نړۍ په نورو برخو کې د شخړو له امله له افغانستان د نړیوالې ټولنې پام اوښتی. ښاغلی میرزیایی د شنبې په ورځ د جولای په شپږمه په شوشا کې د ترکمنو هیوادونو د همکاریو د شورا په غونډه کې د وینا پر مهال له افغانستان سره د مرستو د لا زیاتې همغږۍ غوښتنه وکړه. د په وینا د افغانستان وضعیت د نړیوالې ټولنې له پامه غورځول شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ریاست وایي چې په متحده عربي اماراتو کې د الکترونیکي تذکرو د ویش مرکز پرانیستی دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې لیکلي چې دغه مرکز په بوزیبی کې میشتو افغانانو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره په کار پیل کړی. د دې خبر پاڼې پر بنسټ دغه مرکز د شنبې په ورځ پرانیستل شو. په دې مراسمو کې یو شمېر طالب چارواکو هم حضور درلود. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ادارې د سږني کال په لمه کې ویل شوي چې په 1402 کال کې په افغانستان کې 3,144,000 کسانو ته الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. او په اسرائیلو کې نن یکشنبه لسګونو زرو کسانو مظاهرې پیل کړې. دوی پر حکومت غږ کوي چې د حماس له سخت دریځې ډلې سره چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کېږي ورباندې وکړي څو د رغملو د خلاصون لپاره زمینه برابره شي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې په تل ابیب کې مظاهره چیانو ته اوس وقفه وکړي شعارونه ورکول.
وما ورس دا ونی مهمه پیښته کتل.
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانډ سرون کو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د پیښو متفاوت تحلیل سره د ازادي و مورست هر کله کوم. نن خبرې کې چې چینایانو بل اخر د انسان د دماغ له حجرو کنټرول دون کې روبات جوړ کړ. لدی هم خبرې کې چې د سکاتلند دوه جزيري خپل منځونو کې د تګراتګ لپاره لکلونو راهیسي 2 دقیقې تر ټولو لند هوایي پروازونه کوي. د شو پرکانو لې و هیرونون کې ځواک نه هم خبرې کې چې ساينس پوهان وایي افریقایي او اروپایي شو پرکان په اتو ورځو شپو کې بستل اقیانوس بهر نه تیریږي او پرته له دمه جنوبي امریکا ته رسي. د ټولنیزو رسنیو له تودو موضوعاتو سربیره نور ډیر څه هم درته لرم، خو تر هڅه لمړی د اونۍ د سیاسي پیښو مهم ټکي. د دوهې کانفرنس او د طرفینو زدو نقیص څرګندونه. طالبان چې د کوم خبرو د یادې دوه او پرې د هوکړې خبره کوي، ملګري ملتونه وایي دا خبرې نه دي شوي. ملګري ملتونه چې څه وایي طالبان یې پاړه وایي چې دا موضوعات پکې نه وو.
دغه مجلس کې موږ یو شی درته چې ډیر هیوادونه یا اکثر هیوادونه د نړۍ د افغانستان سره د حمایت نیت او اراده لري.
خزینه او چې د نور خزو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي، دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي په وزره وزاره ورته ویل چې نور نو بس د یو دنجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کې ولې دوی هیڅ وانه وریدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي.
د دې غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو ترشاوي
د کونړ د شګل د ځنګلونو په تالان د ځای خلکو نیوکی وای جمهوریت کې هم په قومي تړو ساتل شوی دا ځنګلونه چانه شول ریبل خو طالبانو 80% لرګي له شګل ایستل دي
امر پرې راغ شپه غلا تا ته چپشه غلا غلا ډرایور غلا ستا ته د شګل رسول پته نه لګيږي
ما سي وروګانشتا خلک راته معلوم دي چې لرګي وړه په څه طریقې وړه څنګه وړه دي په څونه ځو طلبې وړه دي اوس راځو په دکې چې کله اولنې ټوله په شګل کې په بر شګل کې و ډیر لرګي هغه وړي او په سیټ ډرین ټولي کې ولل شوې دي په دریم ټولي قومندان چې کله راغی چې د هر ځای الله دې عزت کې ساتي الله دې خوشاله ساتي دا غي په وخت یو لرګي هم نه دی ول شوې
د افغانستان موضوع پر د بایدن او ټرمپ ټاکنیز جنجالونه دواړه یو بل ملامتي چې افغانستان کې تیروتنې کړې دي ټاکنو کې د ټرمپ تلا درنخ کاری چې دراتلونکو افغان پالیسیو په اړه پوښتنه پیدا شوه
ټرمپ په خپل پوزیشن کې دی او د ټرمپ ګټه د غوس یقیني ده په ډیبیټ کې په افغانستان باندې بحث وشو خو د سي بحث چې د افغانستان په ګټه وي ما په دې سره ټکی ونیدل صرف نیو کې ټرمپ بایدن باندې وکړي چې په کومه طریقه راووتري دغه طریقه ډیره غلطه طریقه و او تا امریکای ته شرم واړولو
او پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړې مهلت پای پاکستان نه په نوی پړاو کې د 8500 افغانانو د راشړل کې دوه امکانات شته هلته پرتو افغانانو کې د اندېښنو نوی څپه راپورته شوه
یو غټ هم سره چې هغه مجبور مده کړو انسیاو خیریه ادارې هغه دې کې فاتره غلي
دا افغان کډوال په فلزور د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول شوی دا هغه افغانان دي چې دلته په پاکستان کې ريجستره افغانان دي د دوی په حق لاندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده
طالبانو چې لواک خپلول وروسته په لومړي وار د نړیوال ټولنې په کوربتوب د افغانستان اړوند د دوهې کانفرنس کې برخه اخیستي ملګر ملتونه او طالبانو دواړو دغه ناسته په خپل خپل ګټه بدلې خو ځینو برخو کې د دواړو لوري څرګندونې زده نقیض ښکاري دغه ناسته ته له طالبانو سره د 15 شیوادونو استازي کې نستل خو په درې مورځې چې افغان استازو ته ځانګړي و یوازې د 14 شیوادونو استازي پکې له افغان خزو سره کې ناسو ته حاضر شول پاتې د روسي پاکستان او چین په ګډون د 14 شیوادونو استازو له افغان خزو سره ناستې نه ډډه وکړه د طالبانو وایان زګولا مجاهد هم خوخي خو دلی چې د 10 هیوادونو له استازو سره دغه ناسته کې حاشوي لیدنی کړی دي او ان له امریکا سره د بندیانو په تبادله هم مثبت خبرې کړي د طالبان وایان زګولا مجاهد وای دغه ناسته کې افغانستان سره د بانکي تحریمونو د کمولو هوکړه شوې ده خو ملګر ملتونو ویلي داسې کومه هوکړه نه شوې د ناستی مشر روزماری ډیکارلو ویلي له افغان خزو پرته د افغانستان راتلونکي تیار ده ځکه دوی هم ناسته کې د خزو په اقونو ټینګار کړه خو زګولا مجاهد وای په دې ناسته کې د خزو موضوع نه ده یاد شوې
رننګ ثرو اول دی ډیسکشنز واز دی ډیپ انټرنیشنل کنسرن فرام سپیشل انوایز اند فرام می about the ongoing and serious restrictions on women and girls.
افغانانی هلی لري افغانستان حکم لري خپل خلک لري خپل نظام نه غوښتنه ولري هغه بیا نه غواړست نور حکومتونه خپل ته وغوړي په دغه ناس کې کوم بحث جلاو ما یادونه وکړ دوه موضوعات باندې فوکس وو داسې د خصوصي سکتور سره افغانستان کې کومک څنګه کېدل شي همکاري په کوم برخه کې دا چالش چې شي دا مشکل چې شي دا همدارس د مخدره موادو د جلوګری په برخه کې تر اوسه څه سوي دي لاسراوړنه څه دي چالشونه څه دي
د امریکا خارجه وزارت ویلي دی ناسته کې امریکایي استاد پر طالبانو فشار راوړی چې امریکایي بندیان لقید شرط پرته عاجل باید خوشی کړي خو طالب ویان زګولا مجید ویلي په دې اړه ایواز خبري شوې دي او دوی امریکا ته ویلي چې زموږ د ګوانتنامو بندیان هم را خوشی کړي ترڅو چې افغانستان کې د خزو حقوقونه خوندین شي په رسمیت د طالبانو پیژندل نه ممکن ده
د دوه د غونډې شروع کیدونه مخکې د خبره واځي هوا چې دا غونډه به کم نتیجې ته رسیږي دغه یو تعامل د ملګرو ملتونو د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې د دوی په منځ کې دغه خبري شروع شي یو کامیابی امریکا دا غني چې طالبان موږ می سره وصلو 13 غونډه کې کستاسو پام وی طالبان غونډه ته حاضر نشو چې هغه کې خزوی دغه ځل طالبانو د ځنې طالبانو د ملګرو ملتونو سره وعده کړی و چې موږ سره کې خزې کینې سم مسله نشته خو په عین وخت کې چکه کله ملګرو ملتونو خوځو ته بلنه ورکړه. طالبان ورته ویلي که په یو دروازه خجر نه وځي په بل دروازه باندې منګوزو او هیڅ قسم خبرو ته نه کینو. امریکایان کوشش کوي چې د طالبانو سره یو تعامل وکړي، انګیجمنټ وکړي. دغسې امریکایان هم طالبان هم غواړي چې د امریکې سره او د ملل متحد سره کینی، خو طالبان د خپلو جنگیالو نه د خپلو علماو ملایان نه مجبور دي چې هغوی ډیر د ښځو په معامله کې سخت دریز لري. امریکایان هم د خپلو خلکو نه مجبور دي او ملګری ملتونه هم مجبور دي چې دوی یو څو ښایي چې د افغانستان کې موږ څه پرمختګ کړی دی. زما په فکر باندې په لنډ وخت کې په راتلونکي یو کال دوه کالو کې به دا ډیره مشکله وي چې دوی کوم نتیجې ته ورسیږي.
بل خو هغه څه ملګرو ملتونو ویلي چې د دوه د ناسې په درې مورز اتو افغان خزینه سازو سره هم خبرې شوې دي، خو یو شمېر نړیوال سازمانونو ویلي دی کانفرنس کې افغان خزینه وی او دا کار غندل دي. بل خو د امریکا خارجه وزارت هم د خزو د نه ګډون لامل خپلې اوږي ملامتۍ څنډلې او زیاته کړې ده چې ملګرو ملتونو ډاډ ورکړو چې دغه ناسې ته به افغان خزې هم راشي. د غونډې د موثریت او سترګو لیدلې حال په اړه مې د دوهې کانفرنس ګډونوال او د ازادۍ راډیو سینیئر همکار احمد تکل پوښتلی دی. تکل صاحب، ستړي مشئ، که راته ووایاست چې د غونډې د سترګو لیدلې حال او جریان څه وو او د ګډونوالو نظرونه کې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لا هم موجود وو، آیا خبریالانو د دغې غونډې جزئیاتو ته لاسرسی درلوده؟
د دې غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې د دې غونډې درې هدفونه درلودل چې لومړی د افغانستان سوله او ثبات و، دوهم د افغانستان پرمختګ او درېیمه موضوع د افغانستان بشري حقونه. دا هغه درې مهم مسایل و چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې غونډه کې بحث پرې وشو. خو دې غونډې ته د طالبانو استازو چې د طالبانو د حکومت لوی ویان ذبیح الله مجاهد مشري کوله، له یوه نظره یا لکه په بشپړ ډول له یوې کړکۍ نه کتنه کوله، اما د ملګرو ملتونو چارواکو له یوې بلې زاویې دې غونډې ته کتنه کوله. د طالبانو د حکومت د چارواکو ډیر تمرکز پر پرمختیایي مسایلو و. دوی یادونه کوله چې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې او همداراز کروندګرو ته د بدیل معیشت په مسله باندې خبرې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې په خپله خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بشري حقونو مسایل په تیره د نجونو د تعلیم او د کار مسله په وار وار بیا بیا د دې غونډو دوه ورځنۍ غونډې په بحثونو کې راپورته شوه او ظاهرا دواړه لوري، هم د طالبانو لوري او هم د ملګرو ملتونو استازي، له دې غونډې نه راضي ښکارېدل. د دار زیات د غونډې په پای کې هغه مهال چې دواړو خواوو له خبریالانو سره خبرې کولې په وضاحت سره ښکاره شوه.
ډیره مننه تکل صاحب، اوس هم راګرځو بیرته ومې ورسته. سره له دې چې له دریو کالو راهیسې په کور دننه او د باندې د هر قشر افغانانو د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو بیا بیا غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت وایي د نړیوالې ټولنې په غوښتنه به د ښځو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لرې نه کړي. د طالبانو د حکومت وایاند او د دوهې په درې مناسه کې د دوی د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد کابل کې وی خبري ناسې ته ویلي د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او ښځو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي، بلکې دا مسله او د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع بللې. ویلي دي چې افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. مجاهد دغه راز د دوهې د کانفرنس څنډه کې هم خبریالانو ته ویلي د نجونو د ښوونځیو په ستونزه هغه وخت بحث کېدی شي چې دوی پوه شي افغانستان ترې کوم بحران او داخلي بې اتفاقۍ ته نه ځي. هغه ټکی چې کارپوهان یې د طالبانو په منځ کې اختلافاتو ته اشاره بولي او ټینګار کوي چې پر دې موضوع طالبان خپل منځ کې په لوی جنجال سره اوړېدلی شي، دا په داسې حال کې ده چې له زرو زیاتې ورځې وشوې چې طالبان پر نجونو پوهنتون، ښوونځی او د کار دروازې تړلي او تازه یې په ټول هیواد کې ښځو ته معاشونه هم 50,000 افغانۍ پورې راښکته کړي.
په زندانونو کې تر اوسه پورې زیاتره هغه خزینه بندیان دي چې دوی د خپل حق او د نورو د حقونو لپاره غوښتنه کوله. دوی په ژړا او فریاد خپل غږونه اوچت کړل. دوی وزر وکړه، طالب مشرانو ته وویلي هغه خزینه وو چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوو. دوی لاړل، طالب مشرانو سره کیناستي،
په وزر او زاروی ورته ویل چې نور نو بس د یو دنجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي ولې دوی هیڅ وانه ورېدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخلت وکړي، ځکه دا یو بشري حق دی، یو اسلامي حق دی چې له دوی څخه اخیستل شوی دی او باید ورکړل شي.
تعلیم باندې تجارت کول، په تعلیم باندې د خلکو دومره سرګردانی و خلکو ته جوړول، کله ویل دا داخلي مسله ده، کله ویل موږ د نړیوالو په خوله باندې دا نه خلاصو. واقعا زه په اوسني دولت کې د تعلیم د د لارې د هوارولو اراده نه کوم. که واقعا دلته اراده وي، په درې کلونو کې هیڅ امکان نه و چې دوی د حل لاره نه وای ورته پیدا کړې. څه ستونزه ده په تعلیم کې؟ نه شرعي ستونزه ده، نه اسلامي ستونزه ده، نه کلتوري ستونزه ده.
او د کنړ د شګل ولسوالۍ قومونو ازادي راډیو ته د ویډیوي ثبوتونو پاستول ویلي، لزګونو او سلګونو کلونو راهیسي ځایي خلکو د دې سیمې ځنګلونه د قومي تړو له مخې خوندي ساتلي، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې په یوه او بل نامه د دوی د ځنګلونو د ملي شتمنۍ چور روان دي. د قومونو ازادي راډیو ته ویلي، حتی د جمهوریت په محل هم چا دا جرأت نشو کولای چې د کنړ د شګل ځنګلونه وری وي او لرګي قاچاق کړي، خو اوس د خلکو د سترګو په وړاندې یو شمېر طالب مسؤلان په زوره د دغه ځای لرګي باسي او قاچاقي وي. دوی وایي تیرو دریو کالو کې د شګل شاوخوا 80% لرګي قاچاق شوی او د دوی د بیا بیا غوښتنو د پاسه هم طالبانو د دغه کار مخه نه ده نیولې. د ځایي خلکو په وینا دوی ثبوتونه لري چې د کنړ شګل کې د طالب ځواکونو دوه ټولې تر ډیره د دوی د سیمې لرګي قاچاق کړی دي. دوی له طالب مشرانو غوښتي چې د دغه کار مخه ورسره ونیسي تر څو د شګل ځنګلونه له چور او تالان څخه وژغورل شي.
آیا دا حکومت د قاچاقبرۍ لپاره جوړ شوی کو د خلکو د ساتنې لپاره جوړ شوی، د ملک د ساتنې لپاره جوړ شوی؟ کو چې ته د ملک ساتنې او د خلکو ساتنې دا چې د شپې قاچاقبرۍ کوه او د خو سوړې د ټول خلکو ته د شتاد بیګا د شپې گاډي معلوم شي ویډیو ته معلومیږي، تا به خلک په قاچاقبرۍ پیژنې، تا به خلک د ځان په ساتنې باندې نه پیژنې، تا به خلک د امنیت په خاطرونه پیژنې. دا زمنګ حق دی، دا زمو وطن دی، دا زمنګ ملک دی، موږ په دې قرباني ورکلې قرباني پی ورکو. د هغه حکومت دی په من کو چې هغه د خلکو خیال ساتي، د دې خاورې خیال ساتي، د زنګراتو ساتي. چې کم د خلکو خیال نساتي، د زنګلاتو خیال نساتي، نو آیا کو دغه په ځای زمنګ په ځای تاسو د شان حکومت مانی؟
او سره لدی چې تیرونه دوه ځل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د امکان او ارتیا په صورت کې پر افغانستان د برید او د ټي ټي پی پر ضد عملیاتو تر سره کولو ټینګار وکړ. بل خو طالب پلاوی د دوهې غونډې په حاشیه کې د دوستانه مخامنۍ لپاره د پاکستان د سفیر کور ته تللی. پاکستانی دفاع وزیر تیرونه دوه واره ویل چې افغانستان کې ټي ټي پی پسې عملیات کولای شي او کې ارتیا شو دا کار به وکړي، حتی په دې اړه د طالبانو اجازه ته هم ارتیا نه لري. خو سربیره پر دې هم په دوحه کې د پاکستان سفارت هغه انځورونه خبره کړي چې د ذبیح الله مجاهد په شمول د دوحې د غونډې میلمانه طالبان د پاکستانی سفیر محمد اجاز کور ته په میلمستیا ورټول شوي دي. طالبانو د دغه ناستې په اړه هیڅ نه دی ویلي، خو د ناستې ګډونوال پاکستانی استازي آصف دورانی او دوحه کې د پاکستان سفارت ویلي دغه دوستانه ناسته کې د ورورولۍ، ګاونډیتوب او ګډو مشترکاتو په پالو باندې ټینګار شوی دی. پاکستانی لوري له دې میلمستیا وړاندې په دوحه کې له طالب پلاوي سره رسمي لیدل هم کړي، خو په ټویټر د پاکستان له لوري د دغه ځانګړي میلمستیا د انځورونو له خپرېدو وروسته پوښتنې زیاتې شوې چې طالب پلاوي د رسمي سفر په ترڅ کې دغه دوستانه میلمستیا ته څه ضرورت درلوده او هلته یې څه کول. شنونکو ټینګار کړی دی چې که طالبان رښتیا له پاکستان سره اړیکو کې د کړکېچ ښکار دي، نو دا دوستانه بنډارونه یې د څه لپاره دي؟
زما په اند شاید دا به یو جشن و د افغانستان د بربادۍ او د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره. عجیبه خدا دا چې هممهاله د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان ضد څرګندونې کوي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ننه پرته د چاله اجازه د عملیاتو یادونه کوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یا دفاع وزیر یا کوم بل غړی پر دې هیڅ غبرګون نه ښایي. خو په دوحه کې د پاکستان د سفیر په کور کې ورته مزې او چرچې او مله مهمه ده.
او داسې ښکاري چې امریکا کې د افغان جمهوري نظام سقوط او د نړیوالو ځواکونو انخلا اوس د ولسمشرۍ ټاکنیزو مبارزو کې په جنجالي موضوع بدله شوې ده او ترامپ او جو بایدن ملامتي یو پر بل اچي. تازه د امریکا د ولسمشرۍ دغو دوه نوماندانو ترمنځ مناظره کې ترامپ تور لګولی دی چې د بایدن په خاطر په ټوله نړۍ اور بل دی، خو بایدن وایي دا ترامپ و چې په خپله دوره کې یې څه ونه کړل. د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو، چیرته چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ بایدن له افغانستان وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرایلو حماس د نښتو په برخه کې پړو باله. ټرمپ اوسنی ولسمشر جو بایدن تورن کړ چې له افغانستان د امریکا د وتلو په برخه کې ناکام او تر دې حده بې غور و، چې حتی د میلیاردونو ډالرو وسلې تر شا طالبانو ته پرېښودې. ټرمپ هم دا زیاته کړې ده چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر دا ټول مسایل څارل او د دې جرأت یې پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا په اسرائیل هم حماس برید وکړي. ولسمشر جو بایدن بیا د ټرمپ دا تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې په حقیقت کې ټرمپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی، ځکه د ده په خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. دې مناظره کې چې شاوخوا نوي دقیقې دوام یې وکړ، کاندیدانو له سره تر پایه یو پر بل کلک نیوکې وکړي او هیڅ یو بل سره په لاس روغبړ هم ونه کړ.
د ټرمپ که چېرته کامیاب شي او حکومت ته راشي، پخوا دوه درې کاله مخکې ټرمپ دغه خبره کوله چې زه به په طالبانو باندې گزارونه کوم او هغه وسلې چې طالبان ته پاتې دي دا وسلې به ټولې خونسا کوم. په اوسني بحثونو کې ټرمپ داسې څه نه دی ویلي، خو زما ځنې خصوصي ناستې چې د کالیفورنیا د ریپبلیکن پارټۍ د جمهوریت خوا ماوینه او جان ډوټلی چې زمونږ د کانګرس غړي دي، هغوی سره ما یو ناسته لرله او هغوی په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ د ټرمپ سره خبرې شوي دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسېد جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې ګزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته وویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي، کله کدی په افغانستان کې دغه څه گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې په خوا کتلې دي ټرمپ دغه شایانو ډیر پروا نه کوي، هغه چې سو په خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هر څه چې د افغانستان په خ باندې وي، خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خنق کاری.
او د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ورکړي مهلت لپاره تر رسیدو سره سم دغه یواد کې شاوخوا 8500 افغان کډوال د شړل کېدو لګواخ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي که د افغان کډوالو د شړل لړۍ بیا زور واخلي، نو دوی اندېښمن دي چې ممکن زرګونه له خطر سره مخامخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شي. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي چې د جون تر دیرشمې د پی او آر یا د ثبت شویو افغان او د ACC یا افغان اتباو کارت لرونکي کډوال په زور نه باسي، خو د شمیرو په اساس پاکستان یوازې 13 میاشت 2000 افغانان راشړل شي، دا لوړ میاشت زیات شمیر دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په لومړی پړاو کې تر دې دمه 6900 افغانان خپل خاورې شړل شي، په دې ډله کې نږدې 1500 کسان یوازې سکه له اخراج شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرې د پاکستان څنګه مشر فلیپیا کاندلر ویلی د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي، ځکه هغوی له خپل هیواد را تښتیدلی او د خوندیتوب په لټه دي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلی افغانستان کې اوس شرایط سم شوي دي او دوی د 14,00,000 افغانانو د شړلو لپاره تدابیر نیولي، خو نړیواله ټولنه باید د دغه پروګرام په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز شبکو د تیرې ونې تر ټولو ګرم او توند موضوع د طالبان لخوا د خزینه کارمندانو د معاشونو کمول و، چې حتی د کابل د صحت طفل روغتون ډاکټران یې مظاهرې ته اړ کړي. دغو ډاکټرانو کاری اعتصاب کړی او ازادي راډیو ته یې د ویډیو پاستولو ویلي. طالبانو د خپل مشر د حکم له مخې په کور د ناستو او اړینو ځایونو کې په کار بوختو ښځو ته معاشونه یوازې 15,000 افغانۍ ټاکلي. بلخوا خبر شوی مکتوبونه خې چې د پهونی وزارت د شپږمو ټولګیو پورې خزینه خونکو ته هم ماشونه 15,000 ټاکلې دي او فعلاً دا ماشونه پرې له یو سره تر ثانی امره پورې قطع شوی هم دي. طالب فعالان ویلي دغه مېرمنو د کورنۍ نارینه زیات ماشونه اخلي او 15,000 افغانۍ د ښځو لپاره کافي ماش دی، خو د طالبانو مخالف و فعالانو بیا پر خزینه کارمندانو غږ کړی دی چې کاري اعتصاب ته دوام ورکړي او د طالبانو تر واک لاندې هغو ادارو کې چې طالبانو پکې خزینه کارمندانو ته اړتیا لرلې وسي کار ونه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع تیرونه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د کانکور ازموینه کې د خلکو کم ونډه هم وه او خلکو باسونه کړی دي که نجونو ته د زده کړو اجازه وای په دغه ډول ازموینه کې به د ګډونوالو شمیر اوس څو چنده لوړو. سکل د کانکور څلورم پړاو ازموینه کې ل ننګرهار 9500 ل خوست 3300 ل کندهار 1380 کسانو او هلمند 1100 کسانو فراه کې بیا 1300 کسانو په دې ازموینه کې ګډون کړي. طالبانو پر روان پړاو کې د وو ولایتونو ننګرهار کندهار خوست لغمان فراه هلمند او نیمروز ل ځوانانو ازموینې پیل کړي دي چې په خبرو شویو انځورونو کې سکل لیدل کیږي. ګڼو سپینګرو دولسم پاسانو هم برخه اخیستې ده خو انجونو ته پر لپسې دریم کال لپاره هم دغه ازموینه کې د نوملیکنې او ګډون اجازه نه وه.
ګوره د کانکور ګډونوال په جمهوریت کې شاوخوا 200,000 کسان ول اوس په 50,000 تر ټیټ سوي دي. دا ولې لکه مې سوي دي بے تعلیم خدا ملک نہ جوڑے گی سے ہر چوک بے تعلیم ادا ملک نہ جوڑا والا سے نہ سے جوڑا والا نہ سے جوڑا والا یا تو ترافک ستونز مثلاً تپ مدرسہ بند نہ سے ہلکا والا ہے یہ ترافک ستونز پکا دورہ کہ تاسو ویل دے گھٹا دورہ کہ ویل دے کہ پک وڑا دورہ کہ ویل دے سے تاسو راوس دے ترافک پہ ادارہ کہ مو ہم ملا کھینا والا ہے ملا بھائی ترافک پہ ادارہ کہ چو کی
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پلوی دوه فعالان بیا تیرونه د دوی د وروستیو څرګندونو لامل تر سختو نیوکو لاندې سلیم پیګیر د خپل هغه څرګندونو لامل نیوکو سره مخ شو چې په وی رسنی کې کابل کې ل شپږم ټولګي پورته د جنونو د خونځیو د خلاصون اوازه غډه کړه. هغه په یو بحث کې ویلي ل نه هم ټولګي پورې شو څلويخ شخصي مکتبونه خلاص شي او د لونی پکې درس وایي خو فعالانو ټینګار کړی دی چې خاغله پیګیر د طالبانو ته د لابیګری پر ځای هغه وڅلې خونځي خلکو ته په ګوته کړی چې طالبانو اجازه ورکړي ترڅو نور هیوادوال هم زده کړو ته خپل لونی ورواستول شي. د پټنګړی کاکې په نوم د طالبانو یو پلوی فعال چې تازه لندن ته تللی ده یو ویډیو خبره کړې ده چې نوموړي تر حضوري زده کړو افغان جنو ته انلاین زده کړې غوړه بللې دي. دغه څرګندونه په نوموړي د ګڼو فعالانو نیوکه پاره ولې چې افغانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او هغه کاکې پر ځای ده چې د جنو د زده کړو لپاره مبارزه وکړي د وګي ولست سر ته پراټی لټي. اغلی کاکی له دغه سرګندونو ورسته خپل سپیناوینه دی ورکړه.
می دی استاد نو ایمون خونی هوتا چې څنګه مدرسې دې شپې کم مدرسې پر سپکی بل آنلاین هوم سکولم یو طریقه ده د علم
خو هغه مونږ نه نه مونږ هوم سکولینګ نشي کولای په افغانستان کې. افغانستان کې انټرنیټ نشته دا هغه د کورنۍ سکومې دي څنګه تعلیم ته اکسس لري هغه خپل دیو ټیم ډوډۍ ساتنه څخه پیدا کولای خو ته افورد کولای شي انټرنیټ هغه نه څه افورد څنګه هوم سکول ولي.
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې چینایي ساينس پوهانو لمړی وار داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د انسان د مغزو د حجراتو په واسطه به کنټرولېږي. دا روبوټ چې د تیانجن پونتون څېړونکو جوړ کړی له انساني دماغ سره د کوم چپ په واسطه نه وصلېږي بلکې د ګری میټر په نوم داسې ټکنالوژي پکې کارول شوی چې الکترود چپونه لري او د انسان د دماغ حجرې پکې کارول شوی دي. دغه روبوټ ته بدن نه د باندې د انساني حقيقي حجراتو د ژوندۍ ساتلو توان هم ورکول شوی دی چې پکې د موجود چپ په مرسته هم دغه حجرات فعال کیږي. جالبه ده چې یاد هایبرید اعصاب لرونکي روبوټ ته د کوم ژوندۍ انسان اړتیا نشته بلکې فقط د انسان د اعضا ورته په کار دي ترڅو دا پرې کنټرول او عمل وکړي شي. دا روبوټ هر ډول حرکت کولی شي شیان پیژني او سترګې نه لري خو د سنسرونو او سیګنالونو په واسطه عمل کوي. د ساينس پوهانو په وینا دغه روبوټ به هغو انسانانو سره په کار کې ډیر مرستندوی ثابت شي چې د دماغي سکتي او ګوزان یا نورو ناروغیو د ښکار کېدو له امله په خپل مهم او ضروري کارونه نشي کولای بلکې دغه روبوټ په مرسته یې چې څه ذهن کې ګرځي تر سره کولای به شي. او شو برکان خو پیژني خو کله مو داسې فکر کړی دی چې د خدای دا نازک مخلوق به له انسانه زیات فاصله په هوا کې ووهل شي. هو تازه د اسپانیا بوتانیکا پوهنتون ساینس پوهان ویلي دا نازک مخلوق کولی شي په ډیر ډله ییز ډول بستا یو لوی سمندر نه په هوا پورې وځي. دوی معلومه کړې ده چې د شوپارکانو یوې ډلې د اقیانوس بهر پر سر 2600 کیلومتره واټن لزند او خند یادمی پرته وهلی دی. دغه تحقیق په 2014 کال کې پیل او لس کاله دوام وکړ چې لمخي معلومه شوه جنوبي امریکا ته د شوپارکانو ډلې څنګه تللې دي. ساينس پوهان ویلي شوپارکان یو نازک مخلوق نه بلکې د نه باور وړ صلاحیتونه لري تر دې چې لای هم تر لس کلن تحقیق وروسته په اړه ډیر څه نه دي معلوم شوی. دوی وایي د جینومونو او ډي ان ا له معلومولو وروسته ورته پته ولګېد چې جنوبي امریکا ته له اروپا او افریقا نه هم حتی د شوپارکانو نسلونه تللي دي. ساينس پوهان وایي دوی ته معلومه و چې د شوپارکانو ډلې اروپا ته له افریقا نه 9000 کیلومتر لاره وهي خو د سمندر له لارې چې د دمې هیڅ ځای پکې نشته. دا حیرانوونکي ده چې څنګه د شوپارکانو ډلې له دمې آرام او شپې تیرولو پرته امریکا ته تیرېدای شي. پا په نیچر کمیونیکیشن ژورنال کې په دې اړه راغلي تحقیق کې ویل شوی دی چې د شوپرکانو ډلې له افریقا نه جنوبي امریکا ته اتو شپو ورځو کې رسیدای شي او تاسو به له یو هیواد نه بل هیواد ته 2 ساعت یا تر دې اوږدې الوتنې کړي اوسي او یا به مو اورېدلي اوسي. خو نن به مو له داسې څه نه خبر کړم چې د سکاټلنډي ټاپوګانو ارکني وستري او پاپا وستري ترمنځ منظمې الوتنې کیږي او دغه الوتنې یوازې 2 دقیقې وخت نیسي. د دغو جزیرو اوسیدونکي د خپل منځي تګ راتګ لپاره یوازې 2 لارې لري، یا به د سمندر له لارې کښتۍ وکړي او یا به الوتکه کې سفر کوي. خو د دې ځای خلکو ته د سمندري سفر پر ځای دوه مپشن یا په الوتکه کې سفر ډیر خوندور او لومړیتوب لري. دغه سفر په محل هر الوتکه له یوې جزیرې نه تر بلې جزیرې پورې سفر لپاره تر 90 ثانیو پورې وخت هوا کې تیروي، خو کله کله دا سفر 3 دقیقې هم وخت ونیسي. د دغو دوه جزیرو ترمنځ 2 کیلومتره واټن دی، خو ترمنځ د الوتنو پیل په 1980 کال کې شوه. او په همدې سره د نن بوم ورځ عمران غړم هر جمعه د ازادۍ رادیو لپاره سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ بوم ورځ له سید شینواری سره مه هیروي.
مننه چې ازادۍ رادیو واورئ.